رحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانه صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځ راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلې او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوي چې سره یو ځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپنمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوه برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپل محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي، په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیونې دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه شعور کولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال انحلالیات لرو، چې انحلالیات باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیات ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستي وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیات خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیات څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشقه دوه قاشقه اضافه کېږي، هغه حلیږي. او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیات وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زده کوونکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځ کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځ کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کیدون کې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي چې دا ډول خپل یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل، اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي، یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګران زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. ګران زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربن په نوم، چې کاربن د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش سوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی یوازې 2.5 میلیارد فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربن باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربن الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربن عنصر چې د 1400 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي. چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربن اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې سوې ده ترتیب سوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په 4 سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربن اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربن د اټومونو تر د کاربن او کاربن تر منځ کې داسې چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې د ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربن 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95 فیصده پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربن 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربن ولانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل 4 ولانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربن ولانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربن چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربن د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري بل په همدې ترتیب د دوی ولانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشي کوو وښیو او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ولانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چشي کړي په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چشي کړي غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې دا خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګران زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ولانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کوو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمین هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمین هغه درجه یو سل اتیا درجې ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمین یو سل اتیا درجه زاویه هم په دې ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس SP2 هایبریدونه پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کې د S اوربیتال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه په کې لري سلنه، او د پی اوربیتال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی یا هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه، سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو S اوربیتال د یو S اوربیتال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د P اوربیتالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د S یو اوربیتال او د P3 اوربیتالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیتالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې یو S او 3P مساوي په 4SP3 سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم څلور SP3 یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې د S برخه مساوي ده یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیتال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولادسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره د SP3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف، ب، د، ه، ه. دوم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دو گونی، جیم درې گونی، او د درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
زلف چالون پلی چوخی چالون دسرو شندو.